بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه ونې کېلي ومنئ. ایزانو، نن د شنبې ورځ د 1400 هجري شمسي کال د سلوغې د میاشتې 16 او د 2020 میلادي کال د فبروري د میاشتې 15 نیټه ده چې د رجب د میاشتې له 3 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زه د اسخر عبدی د خپل همکاري اغلی فاطمی سره ستاسو درنو حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازګرنۍ یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او د ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به د چین ته د روسیې د ولسمشر پوتین د سفر او د دواړو وادونو له لوري ګډې بیانیې په اړه یو سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په هکله د سیاسي چارو له کارپوه د پوهنتون استاد منګل شیرزاد سره زموږ د همکار مرکه واورئ. د خبرونې په دوام کې به د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یو لنډشان کتنه وکړو، او په پای کې به هم د سباون لسیزې ځانګړې خبرونه درته وړاندې سي چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. دا تهران دی. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اټومي سوله ایزو وړتیاو په سر د نه معاملې په اړه خبرداری. د طالبانو د حکومت پر ضد د نوي پوځي جبهې جوړېدا، او په فلسطین کې د اسرایلي وحشي ځواکونو په بریدونو کې د نهه او یا فلسطینیانو ټپي کېدا.
تفصیلي خبرونه. د ایتمی ورتیا او د ود دوام لپاره د ایران قانوني حق په موافقه سره نه محدودېدونکی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د اعلی شورا منشي په خپل ټویټر کې ولیکل، د ایتمی ورتیا او د ود دوام لپاره د ایران قانوني حق په هیڅ ډول موافقه سره نسی محدودېدلی. د ایران د ملي امنیت د اعلی شورا منشي علي شمخاني وایي، د ایتمی سوله ایز لاسته راوړنې، څېړنو او د ورتیا او د ساتنې په موخه د ایران قانوني حق د شرارتونو په وړاندې د امنیت د تامینېدو حق په هیڅ ډول موافقه سره د محدودېدو وړ نه دی. د لویدیځو هیوادونو مذاکره کوونکي ټیمونه په ویانا کې د بندیزونو د ختمېدو په مذاکراتو کې د ایران د منطقي غوښتنو په وړاندې هیڅ ځواب نه لري، او دغه په ځای د ګرم لټونې په خبرو اترو کې د بیړنیزو حالت جوړونې او د برجام د ایټمي نړیوالې موافقې ورواخوا غوښتنې په مطرحولو سره هڅه کړې چې د پریکړې د ترسره کولو مسؤلیت د ایران په غاړه واچي. د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا د غیر قانوني وتلو وروسته یو کال په خپلو ژمنو ولاړ پاتې سو. اروپایي وادونو د ایران د زیانونو د جبرانولو په ځای تشې ژمنې کولې، او په غیر قانوني بندیزونو کې له امریکا سره ملګرتیا ته دوام ورکاوه. د ایران د اسلامي جمهوریت یو کال د امریکې تر غیر قانوني خروج او د اروپایي وادونو د نه ژمنتیا وروسته اعلان وکړ چې د برجام د نړیوالې اتمي موافقې په چوکاټ کې خپلې ژمنې راکموي.
د ایران اټومي سوله ایز پروګرام له بندیزونو معاف شوی. یو امریکایي چارواکی د ایران د اټومي سوله ایز په پروګرام باندې د لګول شویو بندیزونو د معافیت خبر ورکړ. په ایران باندې د امریکا له لورې د غیر قانوني بندیزونو د لیرې کېدو د مذاکراتو اتم پړاو د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې پیل شوی، او مذاکره کوونکي د مسودې په برابرولو لګیا دي. د بندیزونو لیرې کېده او اجرایي ضمانتونه چې ایران ټینګار کوي د ویانا د مذاکراتو د بهیر دوې مهمې ټکې بلل کېږي. اسوسییټډ پریس په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې امریکایي پلاوی په ویانا کې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره تیاری نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن د ایران د اټومي سوله ییزو فعالیتونو پورې د یو شمېر اړوندو بندیزونو د معافیت سند لاسلیک کړ. راپور کې راغلی چې یاد معافیتونه برجام اټومي موافقې ته د ایران د اسلامي جمهوریت د راستنېدو په لړ کې اعلان شوي دي. د یاد معافیتونو په اعلانېدو سره روسي، چینایي او اروپایي شرکتونه چې د ایران له سوله ییز اټومي پروګرام سره ملګرتیا کوي د امریکا د بندیزونو څخه د اندېښنې پرته ایران سره خپلو همکاریو ته دوام ورکولی شي. خو له بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ادعا وکړه چې یاد معافیت باید برجام ته د امریکا د بیرته ستنېدو لپاره ایران سره د یوې موافقې د ترلاسه کېدو په لړ کې سیګنال ونه وبلل شي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکې له لورې د ځینو اټومي بندیزونو د لیرې کېدو ادعا ته په ځواب کې دغه اقدام ناکافي بللی دی. په 2013 میلادي کال کې امریکا په رسمي توګه د برجام له نړیوالې موافقې څخه په وتلو سره نه یوازې په ایران باندې پخواني بندیزونه راستانه کړل، بلکې نور بندیزونه هم په ایران ولګول. د ایران په وړاندې د امریکا د بندیز او د فشار د سیاست تر ماتې خوړلو وروسته یو امریکایي چارواکي ویلي چې د ایران د سوله ییز اټومي فعالیتونو پورې اړوند بندیزونه به معاف کړای سي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند سید خطیب زاده وویل ځینې خبرونه د اټومي فعالیتونو څخه د بندیزونو د معافیت په هکله خپاره سوي او ټوله په دې پوهیږو چې دا کفایت نه کوي. خطیب زاده زیاته کړه هغه څه چې باید امریکا ترسره کړي په ټولو زمینو کې په ایران باندې د لګول سوي بندیزونو ختمېده ده.
د ایران جوړ پاستوک وک واکسین د کورونا پر ضد بشپړ معافیت رامنځته کوي. د ایران د پاستور انسټیټیوټ مشر تاکید وکړ چې د پاستوک وک واکسین د کورونا د اومیکرون وایروس په وړاندې 100% معافیت رامنځته کوي چې د لویانو ترڅنګ ماشومانو ته هم لګول کېدلی شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پاستور انسټیټیوټ مشر علی رضا بیگلری وویل پاستوک وک د کورونا ضد تر ټولو بې خطره واکسین دی. د ایران د پاستور انسټیټیوټ مشر زیاته کړه پاستوک وک په کوبا کې د کورونا د بیټا وایروس په وړاندې وازمویل شو چې 96% معافیت رامنځته کړ. بیگلری د دې په بیانولو چې په ایران کې د میاشتې 5 میلیون ډوز پاستوک وک واکسین د تولید ظرفیت موجود دی وویل په ماشومانو کې د دې واکسین 2 ډوزه کفایت کوي، خو لویان لپاره باید 3 ډوزه ولګول شي. د پاستوک وک واکسین د ایران او کوبا ترمنځ په ګډو ملګرتیاو جوړ شوی او د ایران د پاستور انسټیټیوټ د نړۍ په کچه د واکسین د جوړولو له مهمو مؤسساتو څخه بلل کیږي.
د خبریالان نړیوال فدراسیون د افغانستان د رسنیز نظام د رنګېدو خبرداری ورکړی. نور حال په راپور کې واوري.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون د افغانستان د رسنیز نظام د ړنګېدو خبرداری ورکړی دی. یاد فدراسیون ویلي سلګونه رسنیو په افغانستان کې له تیرو 5 میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو او ګواښونو له امله خپل فعالیتونه درولي دي او زرګونه خبریالانو او د دې برخې کارپوهانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په خپل تازه راپور کې چې د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې د هغه سروې پر بنسټ چې په 3 ولایتونو کې د افغانستان د رسنیز نظام په اړه ترسره شوي لیکلي ویلي چې په تیرو 5 میاشتو کې 623 رسنیو څخه 383 تړل شوی او 315 رسنیو اوس هم خپل فعالیت کوي. همدارنګه په دې راپور کې راغلي چې 114 فعال ورسپانو څخه 40 ورسپانو، 150 تلویزیونونو، 122 رادیوګانو او 940 آنلاین رسنیو وخت د اسلامي امارت تر رسیدو وروسته له فعالیت کولو لاس اخیستی دی. په راپور کې راغلي چې له 5098 خبریالانو څخه 2340 تنه لا هم په رسنیز فعالیت بوخت دي او نور خپلې دندې له لاسه ورکړي، چې په دې ډله کې 2.5% ښځینه خبریالان هم شامل دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون داسې مهال په افغانستان کې د رسنیز نظام د ړنګېدو خبرداری ورکوي چې په تېره یوه میاشت کې د 5 تنو خبریالانو د نیول کېدو خبر ورکول شوی، خو د افغانستان د اسلامي امارت وایي زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو وړاندې د رسنیو له کارکوونکو سره په یو ګډه ناسته کې ویلي وو چې د تیر نظام له لورو جوړ شوی د رسنیو قانون د دوی له نظره ستونزې نه لري او د پلي کېدو وړ دی. مجاهد همداراز ویلي وو چې د رسنیزو سرغړونو د څېړنې او ستونزو د پر خپل وخت هواري لپاره به زر یو ځانګړی کمیسیون وګمارل شي چې د کمیسیون د کار له پیل وروسته به هیڅوک د رسنیو په چارو کې د لاسوهنې حق ونه لري. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. د اول راپور سره سم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد د آزادې جبهې تر عنوان لاندې یو نوی پوځي ډلې خپل حضور اعلان کړ. یا د جبهه په یو ویډیو کې اعلان کړی چې د خبریالانو، مظاهره کوونکو او د میرمنو د ځپل کېدو له امله یې د طالبانو پر ضد پاڅون کړی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو من جمله کابل کې د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان نیول شوي دي. د افغانستان د آزادې جبهې ویلي دي چې د احمد مسعود په مشرۍ له مقاومت جبهې سره هیڅ تړاو نه لري، خو د دې جبهې د مشرتابه په هکله هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره شوي. یو اونۍ مخکې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابولوف وویل چې ممکن په پسرلی کې د طالبانو او د مقاومت د جبهې ترمنځ سختې نښتې وشي.
د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې په فلسطینیانو باندې د سیونیستي رژیم د وحشي ځواکونو په برید کې تر دې دمه نه اویا تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فلسطین الیوم له راپور سره سم د دې هیواد د سره میاشتې کمیټې اعلان وکړ چې د نابلس په جنوب کې د بیتا او بیتې د جن په سیمو کې ګڼ شمېر فلسطینیان د سیونیستي ځواکونو په برید کې ژوبل شوي دي. د سره میاشتې د کمیټې په وینا د نابلس د ښار په جبل سبیح سیمه کې هم یو اتلس کلن فلسطینی ځوان د اسرائیلي ځواکونو له لورې تر ویشتل کېدو وروسته روغتون ته بیول شوی دی. د الخلیل په سیمه کې هم اسرائیلي وحشي ځواکونو په یو تنکی فلسطینی ځوان ډزې کړي دي. تېره ورځ د جمعې تر منځه وروسته د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې فلسطینیانو سړکونو ته په راوتلو سره د اسرائیلي رژیم له لورې د ځمکې د لاندې کولو په ضد مظاهرې وکړې.
او د نشریر له راپور سره سم د سعودي د یرغلګر ائتلاف جنگي الوتکو په یمن کې د خپلو جنایاتو په دوام کې د صنعا په هوایي نړیوال ډګر او د مارب او سعدې په ولایت باندې په ځلونو هوایي بریدونه کړي چې له امله یې ملکي وګړو ته پراخه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې راپور له مخې د یمن په شمال کې د سعدي ولایت په الرقو او قطابر سیمو کې هم د سعودي د یرغلګر ائتلاف په توغندوي بریدونو کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. دا و د نن ورځې خبرونه.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ. دونکو د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام راوړم یوې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې د چین ته د پوتین سفر او د دواړو هیوادونو د مشرانو ګډه بیانیه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دوه کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د جمعې په ورځ چین ته سفر وکړ او له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره په بیجینګ کې خبرې اترې وکړې. په دغه لیدنه کې د چین او د روسیې مشرانو د سیمې او د نړۍ په کچه د دوه اړخیزو مهم مسلو په هکله سلا مشورې وکړې. پوتین په دغه لیدنه کې چین سره د روسیې نږدې اړیکې بې مخینې وبللې. شي جین پینګ هم وویل چې چین او روسیه په نړۍ کې له خپلو اساسي ګټو د خوندیتوب په لړ کې له هلو ځلو څخه ملاتړ کوي. د چین او د روسیې ولسمشرانو همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د دوامداره ودې لپاره یوه ګډه بیانیه لاسلیک کړه. په بیانیه کې راغلی، نړۍ هم دا اوس د پراخو بدلونونو کتونکې ده او بشریت هم د ګړندي بدلونونو نوې دور ته داخلیږي چې د اقتصاد نړیواله کېده، د استخباراتي ټولنې جوړېده، فرهنګي ډول ډول والی او د نړیوال واک د سیستم او د نظم بدلېده پکې شامل دي. روسیا او چین د دوو مهمو نړیوالو قدرتونو په توګه په وروستیو کلونو کې د همکاریو د ودې او د امریکا د یو اړخیزو اقداماتو په وړاندې د ګډ دریځ د غوره کولو په لړ کې مهم ګامونه اوچت کړي او د نړۍ د نوي نظم په توګه د څو اړخیز پالنې د پیژندنې غوښتونکی سوی دی. په داسې حال کې چې امریکا د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې د تک قطبي نظام په ساتلو باندې په تاکید سره او د نړیوال پولیس د رول د ادا کولو په مټ د یو اړخیز پالنې له لارې د خپلو اهدافو او غوښتنو د ترلاسه کولو هلې ځلې کولې، مسکو او بیجینګ په دې باور وه چې نړیوال بدلونونه او د نړیوال نظام حقیقتونه د څو اړخیز نظام په لورې یو ګذر دی. د دواړو هیوادونو جګپورو چارواکي په دې مسلې باندې په تاکید سره د دواړو اړخیزو اړیکو د ودې او د نوي نړیوالو قدرتونو ترمنځ د همکاریو غوښتونکي دي، چې البته یوه بېلګه یې د روسیې، چین، هند، برازیل او جنوبي افریقا ډله یا بریکس دی. روسیه او چین اوس په مختلفو اقتصادي، تجارتي، پوځي، امنیتي، وسله ایز، سیاسي او ډیپلوماتیکو ډګرونو کې پراخې اړیکې جوړې کړې او په یو وخت کې د شانګهای او بریکس په څیر په نړیوالو او سیمه ایزو سازمانونو ګډون ښودنه کوي چې دواړه هیوادونه په مختلفو ډګرونو کې د امریکا د یرغلیزو اقداماتو او د لویدیځوالو د واک غوښتنې سره د مقابلې لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو د پراختیا په لړ کې یو شان دریځونه غوړ کړي دي. د اتلانتیک شورا د څیړنیز مرکز غړی ماتیو کرونینګ وایي مسکو او بیجینګ د ستراتیژیکو مسلو په وړاندې د خپلو دریځونو په تطبیقولو لګیا دی. یوه بله مسئله چې د چین او د روسیې د مشرانو په بیانیه کې تاکید په سوې، تر هرې پلمې لاندې د نورو هیوادونو په چارو کې د بهرنیانو د لاسوهنو خندنه ده. د سیاسي تفسیر پای. عزتمن اوریدونکو، اوس هم د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په هکله د سیاسي چارو له کارپوه او د پوهنتون استاد منګل شیرزاد سره زموږ د همکار مرکې ته غوښسئ.
ښاغلی منګل شیرزاد، د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد او د سیمې د چارو شنونکی، تاسو هم جریان کې استئ چې څو ورځې وروسته د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب درې څلوېښتمه کالنۍ ته زمان لکېږي. ستاسو له انده د ایران د اسلامي انقلاب د دوام راس په څه کې دی؟ په داسې حال کې چې د ایران په ګاونډ کې افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو کې موږ د څو اسلامي انقلابونو د بریالیتوب شاهدان وو، خو په دې هیواد کې اسلامي انقلابونو دوام ونه کړ. د ایران د اسلامي انقلاب د بری راز او په افغانستان کې د انقلابونو د ماتېدو یا نه پایښت لبرو نساس له اند سری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. د ایران اسلامي انقلاب رامنځته کېدل په 22م د بهمن کال 1955 کې، د دې رامنځته کېدل یو سلسله دلایل لري. هغه دلایل البته اقتصادی، سیاسی او روحانی یا دینی دلائل دی چې دا انقلاب رامنځته کیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله چې د مصدق په وړاندې مثلا کودتا کیږي، هغه د منځ ځای ځکه هغه یو خاص یو پروګرام درلودلو چې هغه پروګرام یې دا و چې د ایران نفت واخلي ملي کی، او دا د برتانی د پاره قابل د تحمل نو. هماغه شي برتانی د امریکا په رضایت سره په غزه کې یو کودتا یو ګروپی منظم کو، بل اخر د هغه د حمایت لاندې د کودتا وکړو. په دویشتم د دی میاشتې به کال 1922 کې البته دا مصادق د منځه لاړلو او نظام هغه څه چې ده روان کړي وو د هغه حالت نه په اصطلاح نور یو ګډوډۍ او انرشۍ خواته روان وو. د دې یو دلایل د دې نه وروسته دا و چې د رضا شاه د پهلوي د مرګ نه وروسته یا د هغه د سقوط نه وروسته چې د هغه زوی قدرت ته رسیږي ایرانی ټولنه بالکل یو غربي نظام ته ورته کیږي. دا معنا چې خصوصا امریکا په حمایت سره په هغه ځای کې یوه ډله د سی آی او د موساد د اسرائیلو د استخباراتو همدارنګه د امریکا د اف بی آی په کومک سره د ساواک ډله په ایران کې رامنځته کیږي. دا ساواک یوه د استخباراتو یو قوي اداره ده چې د دې دوه دولتونو په همکارۍ او کومک سره رامنځته شوله. دې ډلې د ایران ولس دومره په اختناق کې وساتلو، دومره هغه فشارونه چې په دې ولس باندې وو په اجتماعي برخه کې په سیاسي برخه کې ولس نو ډېر زیات تنګ شوی او بالاخره زمینه په قرار په قرار یو روحاني انقلاب ته مساعده شوله. همدا و چې په کال 1955 د بهمن په 22مه البته امام خمینی د خارج ناراضي او بالاخره ملت یې تر شا ودرېږي. په دې انقلاب کې البته ټول مخالف چې د دولت کومې ډلې وي هغه د روحانیت یې وویو چې د امام خمینی کومه ډله چې وه د هغې سره یو ځای په دې انقلاب کې سهم او برخه اخلي. دا چې وروسته بیا څه پېښېږي په هغې باندې بحث نه کوو، ولې رمز د کامیابۍ او تر اوسه پورې د دوام علتونه او سببونه یو د هغې نه دا دی چې ملت نور ډېر سخت تنګ شوی او د شاهي نظام نه ډېر زیات په تنګ شوی و. زمینه دې ته نوره مساعده وه چې یو څوک راشي او بالاخره دوی ته د ازادۍ او د انصاف او عدالت یو نظام رامنځته کړي، هماغو چې امام خمینی په دې انقلاب کې کامیاب شولو او بالاخره د ده ډله او ټپله د قدرت ګدۍ ته ورسېدله. د دوام علتونه یې دا دي چې ملت په تنګ و، ملت همدغسې یو رهبر ته ضرورت درلودلو، ملت متحد شلو د یو چا شا ته ودرېدل او داسې ودرېدل چې په ټول قدرت سره یې هغه حمایه کړلو او د هغې په اصطلاح په ټول اړخونو کې ملت آماده شو چې دا د اهل تشیع یو انقلاب چې په دې ټولنه کې زیات وخت دوی مشرانو هغه څوک چې دی روحانیت ته معتقد و د هغوی په همکارۍ سره جمن دا نظام په دې ځای کې کامیاب شول او تر ننه پورې دوام یې دا ده چې دې خلکو د ولس دپاره په دیني او روحاني برخه کې ډېر زیات کار وکړلو، نوی نسل یې تربیه کړلو او خلکو ته تر یو حده پورې چې سړی انصاف به همدا وي چې تر یو حده پورې خلکو ته یو څه ازادیانې ورکړي، یو هغه ازادیانې چې غربي نړۍ غواړي او یا مثلا د رضا شاه پهلوي د ډلې او ټپلې او یو تعداد خلک چې هغه بې بندوبار و. البته هغه به پرې ناخوښیي، ولې اکثریت د ملت که مونږ ووایو 80% د ایران ملت نن د دې انقلاب تر شا ولاړ دی. زما د لیدنو په اساس چې ما د نږدې نه ایران ته دعوت شوی یم او سفرونه مې کړي په سیمینارونو کې، هلته ما ولیدل چې ملت اکثریت د دې ملت د دې انقلاب تر شا ولاړ دی او تاییدې یې، ځکه چې د ډېر لوی اختناق او ظلم او فساد نه داخل تر یو حده پورې نجات ومونده.
اوس په افغانستان کې د اسلامي انقلابونو د ماتېدو عوامل ستاسو په نظر څه؟
یو دلیل ډېر عمده دلته دا دی چې په افغانستان کې دا جامعه د اجتماعي نگانه د دې سټرکچر د دې جامعه د سره چې بیل بیل قومونه دي په دې ځای کې، یو مسله. دومه دا ده چې داسې احزاب پکې دي چې چپي او راستي او احزاب په دې کې دي. هیڅ وخت زمونږ د خلکو ترمنځ په ایډیولوژیکي یو ایډیولوژیکي توحید نه دی رامنځته شوی. دغه دلیل دی چې کله چې یو نظام په یوه ډله مثلا کامیابیږي، نورې ډلې په مقابل کې ودرېږي او بالاخره سبوتاش کوي او زمینه د هغې سقوط ته مساعده کوي. دومه دا ده چې هر نظام چې راغلی دی هغه د ولس د ارزښتونو سره مطابق نظام نه و. تاسو ولیدل که د داود خان د نظام په مقابل کې هم په هغه وخت کې مې یو تعداد کمونستان د په څنګ کې ودرېدل، بالاخره ولس ترنه ناراضه شو. بیا چې کمونستان قدرت ته ورسېده خو بالکل د دې ملک ارزښتونه او ایډیولوژي طرز تفکر سره مخالف و، د هغې په مقابل کې خلک ودرېدل او بالاخره چې سقوط یې وکړه. همداسې نور چې تر اوسه پورې را روان دي، نو یو دلیل چې مهم شي هغه یو دغه دی چې دلته توحیدی فکری د افغانستان په جامعه کې موجود نه دی چې هغه نظام بقاو کې د یو وخت پورې مستحکم او دوامدار پاتې شي.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ.
ورځپاڼو ته کتنه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
زیب شاهین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم حول به د تهران، بیا د کابل او که وخت و نو د ځینو بهرني ورځپاڼو ځینې مطالب به له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې نن په خپل لومړي مخ کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د یو غټ انځور په چاپولو چې د حضرت حمزه علیه السلام د غونډې د جوړولو له مسؤلینو او چارواکو سره شوي دي. همدارنګ د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ځینې خبرې هم راخیستې دي چې ویلې دي. حوزوي او تبلیغي مرکزونه داسې شخصیتونه روزی چې د الهی معارفو مصداق وي. حضرت آیت الله العظمى سید الخامنائی ویلی دی د اسلام په تاریخ او په ځانګړي توګه د مدینه منورې ته هجرت او له کافرانو سره په جنگونو کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تر حضرت حمزه علیه السلام زړورتیا او د ډیرو مهمو او لویو رول لوبولو سره سره هغه ستر شخصیت لا تر اوسه په سمه توګه نه دی پیژندل شوی او باید د دغه بزرګوار او د نورو صحابه کرامو لکه عمار، مقداد، سلمان او جعفر ابن ابي طالب په څیر د شخصیتونو له جون څخه په هنري چوکاټونو کې استفاده او ښه انځورونه جوړ شي. ورځپاڼه لیکي د حضرت آیت الله العظمى صافی ګلپایگانی جسد د حضرت امام حسین علیہ السلام په پاک حرم کې خاورو ته وسپارل شو. د ستر دینی مرجع او فقی آیت الله العظمى صافی ګلپایگانی جنازه په قم کې په بدرګې پسې د عراق نجف اشرف ته منتقل شوه او د امام علی علیہ السلام په سپېڅلي حرم کې بیا د جنازې بدرګه وشوه چې په کربلا کې د امام حسین علیہ السلام د حرم په خوا کې خاورو ته وسپارل شي. د عراق په نجف اشرف کې د دغه هیواد په لسګونو زره خلکو د آیت الله صافی ګلپایگانی د جنازې په دستورو کې په ګډون سره هغه بدرګه کړ. په دغه دستورو کې د عراق د ستر دینی مرجع آیت الله سیستانی دو زامنو حجت الاسلام محمد رضا سیستانی او حجت الاسلام باقر سیستانی هم په دغو دستورو کې ګډون درلود. د آیت الله صافی ګلپایگانی د جنازې دستورې د کربلا په بین الحرمین کې ترسره شوې او د خلکو په ویر او ماتم کې د امام حسین علیه السلام د حرم په لور په بدرګې سره خاورو ته وسپارل شو.
عزیزانو، دا هم کیهان ورځپاڼه ده. د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه نن په خپل نننۍ ګڼې کې د حضرت امام علی النقی علیه السلام د شهادت د کلیزې پر رسیدو سره د تسلیت په ویلو سره لیکي چې د 2450 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په دریمه نیټه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ګران المسیح حضرت امام علی و نقی علیه السلام په شهادت ورسید. هغه حضرت د خپل پلار له رحلته وروسته د اسلامي امت او اسلامي ټولنې لارښوونه په غاړه واخیسته. د امام علی و نقی علیه السلام یو مشهور لقب هادی یعنی هدایت کوونکی و. د حضرت امام علی و نقی علیه السلام د رښتینی اسلام د ځلانده څیرې د معرفي کولو لپاره د مختلفو عقیدتي فکري او ټولنیزو مباحثو او مسایلو لپاره ګڼ شمېر ناستې جوړې کړای شوې او په دغو ناستو کې راپورته شویو پوښتنو ته هغه حضرت ډېر ځوابونه ویلي دي. امام هادی علیه السلام د اسلام د ځلانده څیرې په رښتینې معرفي کولو کې ډېرې هڅې وکړې. د حضرت امام هادی علیه السلام یو مهم کار د تشیع د فکری او کلتوري کرخې ساتنه او د مخالفانو د القاعاتو مخنی ولبو. د هغه له مشهورو شاګردانو څخه کولی شو چې د حضرت شاه عبدالعظیم حسنی ابن سکیت اهوازی، اسماعیل ابن مهران او ابو هاشم جعفری، جعفر ابن سهیل او نورو ځینی شخصیتونو ته اشاره وکړو. همدارنګه د غورسپانه د جمعې لمانځه د خطیب له قوله لیکي چې د اسلامي انقلاب د کامیابۍ د 43مې کلیزې او د 57 د لسیزې په لمانځر سره ویلي چې د ایران بریالي ولس هر کال په کار دی باید د اسلامي انقلاب د کامیابۍ جشن ونیسي او دغه فکری بهیر لا ژوره او ژوندی وساتي. حجت الاسلام صدیقی هم داراز اسلامي انقلاب یو بی مثاله انقلاب وبلله او ویلي چې د ایران اسلامي انقلاب په نړۍ باندې تاثیر وکړ، تاریخ بدل کړ، په نړیوالو او مهمو مسایلو کې بدلون راوسته او د عدل او انصاف د قبلولو لپاره د نړۍ د چمتوالي لپاره یو نوې لاره وړاندې کړې ده.
اوس په هم د کابل چاپ ورځپاڼو څخه مسیر ورځپاڼه را واخلو. دغه ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه وایي افغانستان کې لا هم بشري وضعیت نازک دی. افغانستان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویاند په تازه خسرګندونو کې ویلي دي چې روان 2022 کال په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري. سرچینه وایي چې په افغانستان کې د ژمي پر راتګ سره د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي، ځکه چې له یوې خوا د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او له بلې خوا بیا د کورونو د ګرمولو لپاره سوانګو توکي هم نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګ وایي چې په افغانستان کې زرګونه کسان بیروزګاره شوي دي او دې مسلې په خپله د فقر کچه نوره هم لوړه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او تمه یې لرلې وه چې مرستندویه بنسټونه د خلکو لاسنیوی وکړي. بل خبر دا چې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتو لپاره د افغانستان ټاکل شوي دایمي استازي سهیل شاهین ویلي دي چې طالبو چارواکي یو اغیزمن او قوي حکومت جوړولو په لټه کې دي او تر دې دمه په دې برخه کې د پام وړ کار شوی. شاهین دغه رنګ د رئیس الوزرا وروستیو سرګندونو ته په اشاره سره ویلي چې د حکومت ټولو کارکوونکو ته سپارښتنه شوې چې خلکو ته د خدمت تر څنګ د ټولو هیوادوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي او د ټولو حکومتي ادارو دروازې د اولس په مخ پرانستي وساتي. او د افغانستان زندانونو چارو د سمون اداره وایي چې کابل کې له خزینه زندان څخه د یو پلاوی له ارزونو وروسته 44 خزی بندیانې آزادې شوې دي.
دا هم کلید گروپ پروگرام دی چې په خپل نننۍ سایت کې داسې لیکي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پانه کې لیکي چې اسلامي امارت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی، خو رسنۍ هم مکلفیت لري چې بې پرې او اسلامي او ملي ارزښتونو ته ژمنې وي. د نوموړي په خبره هڅې روانې دي، خو څو د رسنیو په وړاندې ټول خنډونه لرې شي، او په وینا یې رسنۍ هم مکلفیت لري چې د رسنیو قانون ته درناوی وکړي. مجاهد همدارنګه ویلي د رسنیو په اړه په دې وروستیو کې خپاره شوي رپورټونه او تشویشونه تر غور لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولي خبریالانو سازمان پرون په یوه راپور کې ویلي چې د اسلامي امارت د استخباراتي او امنیتي ارګانونو په تیرو 15 میاشتو کې کابو 50 تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولي دي. د بې پولي خبریالانو سازمان په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې خبریالانو کې ځینې یې له تاوتریخوالي سره هم مخامخ شوي دي.
ګرانو او قدرمنو دوستانو، ورځپاڼو ته د کتنې نننی پروګرام په همدې ځای ختمیږي. نور تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل کرے.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د سباوون لسیزه ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو. د خپرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د سباوون د لسیزې د پروګرامونو څخه یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. دغه پروګرام اسلامي انقلاب ولایتي امت او ماډرن اسلامي تمدن نومیږي. هیله ده چې ستاسو د خوښې ور وګرځي. نو زموږ سره د ملګرتیا فرصت له لاسه مه ورکوئ او دغه پروګرام ته غوږ شئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د انقلاب د دویم ګام بیانیه د ایران ولس په تیره بیا د دې ټاټوبي ځوانانو ته په خطاب کې د دې خبرې تجدید او بیا یادونه وه چې د ځان جوړونې ټولنې ته د پاملرنې او د تمدن جوړونې د دوهمې مرحلې اصل ځواک هم دوی دي. د نوې اسلامي تمدن یو ضرورت زیات نه زیات تفاهم او وحدت، یووالی او پیوستون دی. د امت وحدت او یو موټی توپ د هوشیار او د زمانې په حالاتو باندې د خبر مشر د تابعیو په برکت رامنځته کیږي چې په سخته یو تنګسو کې سمه لاره وروښیي او امت په خطرونو، توانونو او دښمنیو باندې خبر او بیدار کړي. د تر ظلم لاندې ټولو ولسونو څخه ډیر لږ ولسونه انقلاب ته ملاتړي، او له هغوی ولسونو څخه چې راپورته شوي دي او انقلاب یې کړی دی ډیر کم داسې لیدل شوي دي چې توانېدلی وي کار یې پای ته رسولی وي، او د حکومتونو پر بدلېدا سره ویره یې انقلابي ارمانونه او ایډیالونه ساتلي وي. خو د ایران د ولس پرتامین انقلاب چې د اوسنۍ زمانې تر ټولو بېساری ولسي انقلاب دی، یوازینی انقلاب دی چې پس له 370 کلونو له هم په ویاړ سره پر خپلو ارمانونو باندې ولاړ دی، او د هغو ټولو وسوسو په وړاندې چې مقاومت وړ نخکاریدی د خپل کرامت او د خپل شوارونو د اصالت ساتنه کړی ده.
د ایران اسلامي انقلاب په خپل منفرد ظهور سره یو اوږد تاریخي زوال او فساد پای ته ورساوه. ایران چې په پهلوی او قاجار پړاوونو کې سخت سپک شوی او شاته پاتې شوی وو، د ترقۍ په لاره سم شو. د ایران خلکو د ملي هوډ په عنصر سره چې د هر اړخیز او حقیقي پرمختګ تومنه ده، د پهلوي رژیم په یو ولسي حکومت بدل کړ او بیا یې ځوانان د پیشو د میدان اصلي خاوندان کړل او د مدیریت ډګر ته یې ورسول. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په پهلوي پړاو کې د ایران د شاته پاتې والی او د هغو پرمختګونو په هکله چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته په ایران کې وشول فرمایلی دی: موږ مخکې له دې چې اسلام په هیواد کې واکمن شي یو ډیر شاته پاتې ولس وو، په نورو پورې پیلی وو، له علمی نظره وروسته وو، له سیاسي نظره شاته پاتې وو، له ټولنیز نظره هم ډیر شاته وو او د سیاست په دنیا کې ګوشنشین. خو نن سبا د اسلامي انقلاب پرمختګونو زموږ دښمنان هم اعتراف کولو ته اړ کړي دي. نن موږ په علمي رتبه کې، د ټکنالوژۍ په رتبه کې او د دنیا په ډیرو ماډرن علمونو کې له پرمختللو هیوادونو سره سیالۍ کوو. اسلامی امت په یو مجاهدانه او مجدانه کوشش سره د دې زمانه مناسب اسلامی تمدن تر راهی کولی، عملی کولی او ګټې ته یې رسولی شي او هغه انسانیت ته وړاندې کولی شي.
قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د انقلاب د بریالیتوب په څلوېښتمې کالیزې کې د انقلاب د دویم ګام د بیانې په خپرولو سره د ستر اسلامي ایران د جوړولو لپاره د جهاد په بنیاد دی او مهمې سپارښتنې وکړې، چې بېشکه د انقلاب د دویم ګام خبرپاڼه د ایران ولس په تیره بیا د دې ټاټوبي ځوانانو ته په خطاب کې د دې خبرې تجدید بیا یادونه وه چې د ځان جوړونې ټولنې ته د پاملرنې او د تمدن جوړونې د دویمې مرحلې اصلي ځواک هم همدوی دی. په حقیقت کې دویم ګام انقلاب خپل ستر ارمان ته نږدې شوی دی، چې د ماډرن اسلامي تمدن جوړول او د ولایت عظما د لمر خاتو ته د چمتووالی دی. آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د نوي اسلامي تمدن د اوصافو په پیژندګلوی کې فرمایي: په ماډرن اسلامي تمدن کې معنویات د مادیاتو تر څنګ او اخلاقیاتو او معنویات د مادي ژوند د پرمختګ تر څنګ دی. د دې لارې په دوام کې نوی اسلامي تمدن د اسلامي هیواد خلکو ته د انقلاب د ارمانونو او ارزښتونو په معرفي کولو سره عملي کیږي، او په دې لاره کې اسلامي عالمان او د دنیا مسلمانان باید ځانونه د مډرن اسلامي تمدن د اصولو اصلي مبلغان وګڼي او د هغه د رامنځته کېدو لپاره په جدیت سره عمل وکړي.
حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای مدظل العالی هغه په اوزاری او حقیقی دوو برخو باندې ویشي. د تمدن اوزاری برخه هم د ارزښتونه ګڼل کیږي چې موږ نن سبا د هیواد د پرمختګ په توګه مطرح کوو. علم، اختراع او ایجاد، صنعت، سیاست، اقتصاد، سیاسی او پوځي اقتدار، نړیوال اعتبار او تبلیغ او د تبلیغ اوزار ټول له اوزاري تمدن څخه دي چې له دباونو او ګواښونو او بندیزونو سره سره د ایران ولایي ولس په دې لړ کې لوړې مرتبې ته ترلاسه کړي دي. د ایران ولایي ولس په دې لړ کې لوړې مرتبې ترلاسه کړي دي. د دوی له نظره د تمدن حقیقي برخه هم هغه د ژوند تیرولو روده او طریقه او سټایل او هغه څیزونه دي چې زموږ د ژوند متن جوړوي، لکه د کورنۍ مسله، د واده طریقه، د استوګنې ډول، د جامې او لباس ډول، د استعمال او خرڅ طریقه، د خوراک ډول، د پخلي ډول، تفریحات او ساتری، د کسب و کار مسله، د کار په ځای کې د سلوک لاره، په پوهنتونو شونځي کې سلوک، په رسنۍ کې سلوک او کړچار چې خپله د انسانانو په واک کې ده. لملګری سره سلوک، له دښمن سره کړچار او له پردیو سره سلوک، دا ټول د تمدن اصلي او حقیقی برخې دي چې د انسان د ژوند متن جوړوي او د همغه غلطو تعلیماتو په اساس دي چې ولایي او الهی امت بڼنی سي.
خوګوردونکو د قرآن کریم په وینا په مادي او علمي چارو کې وده هلته تمدن ګڼل کیږي چې ټولنه او صالح کسان د الهي هدف په لاره سم شي. په دې ترتیب رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل رسالت سره مش توحید معرفي کوي. د نبوت پیژندل هم چې د توحید په دوام کې راځي هم هغه د اسلامي اتحاد او تمدن پیژندل دي. پیغمبر اکرام د اسلامی اتحاد او تمدن بنیاد کې خود او ډیر ټولنیز، کلتوري، سیاسي او اقتصادي بدلونونه یې راوستل او د اسلام مبین دین په ډیره لږه موده کې وتوانېده چې د یو ستر نړیوال تمدن بنسټګر وګرځي. له دې امله ولایتي او توحیدي امت او ورڅخه رامنځته شوی اسلامي تمدن د خدای د حاکمیت پر اساس عملي کیږي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای هم د موضوع په تصدیق کې باوري دی چې کومه ټولنه چې د توحید مکتب د خپل کار بنیاد وګرځوي هغه تمدن جوړونې ته متوجه ټول خبرونه ترلاسه کوي او یو ستر، ژور او جرړ لرونکی تمدن جوړوي. د قرآن کریم په وینا په دنیا کې دوه تمدنونه دي چې یو تر الهي مشرۍ لاندې او بل د طاغوت تر مشرۍ لاندې دی، لکه څرنګه چې د سورې بقره په 255 آیت کې راغلی دی: خدای د هغو کسانو ملګری دی چې ایمان یې راوړی دی، هغوی له تیارو نه رڼا ته راوباسي، او کوم کسان چې کافران شوي دي د هغوی دوستان مرستیال طاغوت او شیطانان دي چې له هغوی له رڼا څخه د ګمراهۍ تیارو ته بوزي، هغوی دوزخیان دي او تل به په هغه کې وي. په دې وجه د اسلام نه نظره د تمدن او حادثوب حقیقت له تیرو څخه لری کېدل او رڼا ته رسیدل دي. کله چې انسان رڼا او نور ته رسیږي نو نورانیت ترلاسه کوي او متمدن کیږي. نړۍ ته د قرآن کریم د نظر له مخې دنیا د خدای په لور ته پورته ورتګ یوازې یوه لاره لري چې د اسلامي امت د وحدت او د نوي اسلامي تمدن جوړونې په بنیاد ولاړه ده.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنه‌ای د اسلامي تمدن د جوړولو لپاره د امت د دندو په هکله فرمایي: اسلامي دنیا نن سبا دند لري چې خپل د اسلام او خپل د پیغمبر په شان روح په دې دنیا کې پوه کړي، یو نوی فضا رامنځته کړي، یو تازه لار خلاص کړي. موږ دې خکارندې ته چې په تمه یو نوی او ماډرن اسلامي تمدن وایو. موږ باید د انسانیت لپاره د ماډرن اسلامي تمدن په لټه کې ووسو. دا بنیادی توپیر لري له هغه سره چې قدرتونه یې د بشریت په عقل فکر کوي او عمل کوي. دا د ځمکو او ټاټوبو د نیواک په معنا نه دی، دا د ولسونو په حقونو باندې د تیری په معنا نه، دا په نورو ولسونو باندې د خپل کلتور او اخلاقو د تپلو په معنا نه دی، بلکې دا د ولسونو ته د الهي ډالۍ د ورکولو په معنا دی چې ولسونه په خپل اختیار او خپل خوښي او انتخاب سره او په خپل تشخیص سره سمه لاره غوره کړي، هغه لاره چې نن سبا د نړۍ قدرتونه ورته خلق ورکش کړي دي، یو غلطه او کژه لاره ده. نه، دا نن سبا زموږ دنده ده. نن سبا اسلامي نړۍ په ایران کې د اسلامي انقلاب پراتلو او پاتې کېدو سره د ولایي امت او تمدن جوړونې لپاره ډیره توانمندي لري. د اسلامي انقلاب له زړه څخه راوتلی سوچه اسلام مخکې له دې چې اختلافونو ته پام وکړي اشتراکونو ته توجه لري. همدا وجه ده چې حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د انقلاب د ستر رهبر په توګه فرمایي، وحدت یو سیاسي او تاکتیکي حرکت نه دی، بلکې د اسلامي امت په یووالي باندې اعتقاد او د زړه ایمان دی. د اسلامي دنیا په اتحاد او یووالي کې اړومبنی ګام په یو بل باندې لتیری او گزار ورکولو څخه د مسلمانو ټولنو، حکومتونو، قومونو او مذهبونو ډډه کول او د ګډ دښمن په وړاندې اتحاد راوستل دي. او په ورپسې ګامونو کې اسلامي هیوادونه باید نوي اسلامي تمدن ته د رسېدو په لړ کې په علم او پانګې او امنیت او سیاسي قدرت کې له یو بل سره ملګرتیا او ګډې هلې ځلې ولري. د ایران اسلامي انقلاب په داسې حال کې خپلې 23 کلیزې ته ورسېد چې که څه هم بدغواړو دښمنانو له هغه اول څخه بد او باطل ګمانونه درلودل او د انقلاب د له منځه وړلو لپاره یې دسیسې جوړې کړې وې، دوستانو یې په ټول دنیا کې په هیله مندیو سره هغه له ننګونو د تیرېدو او د سترو بریاوو په ترلاسه کولو کې تل سروری لیدلی دی. د خپل زړه له تله څخه په دې ولس او په هغه نسل باندې چې دا انقلاب یې پیل کړ، د په ارمانونو یې پابند پاتې شول. درود لیژو او د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د ظهور او د سوچه محمدی اسلام پر اساس د نوي اسلامي تمدن د جوړېدو په هیله سره د هغه امام په ظهور کې د بیړې دعا کوو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
عزتمن اوریدونکو، د حضرت امام هادی علیه السلام د شهادت د کلیزې د تسلیت په ویلو د نن ورځې مازیګرنۍ خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو. Thank you.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰